لالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د امریکا د پوس یو لوړ پوړی افسر وی په افغانستان کې د جګړې د روان حالت د ماتول لپاره نورو امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده. دا هم اوري چې دفاع وزارت وی چې هر چا که د کابل په روسي برید کې وظیفوي غفلت کړی یا له دننه همکاري کړې وي څارنوالۍ ته معرفي کیږي او محاکمه به شي او سزا به عمومي. خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه لرو. دفاع وزارت وی په کابل کې پر سردار محمد داود خان روختون د بریت پاړه تحقیقاتو کې که هر څوک په وظیفوي غفلت تورن شو لوی څارنوالۍ ته به معرفي کړي او سخته سزا به ورکړي. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي او نن په هند کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ایرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ دوهمه شل اووریزه لوبه ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وی په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د بریت په اړه تحقیقاتو کې که هر څوک په وظیفوي غفلت تورن شو لوی څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي او سخته سزا به ورکړل شي. د دې وزارت وان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د دفاع د وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د برخې مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون ټاکل شوی چې د دې بریت د څرنګوالي په اړه پلټنه وکړي. ښاغلي وزیري د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په بریت کوونکو کې بهرنی اتبا هم شاملو کنه داسې ویل
ګوره په افغانستان کې شل ترورستي ډلې تقریبا دلته فعال دي خو زه دا تور نشم لګولی اوس مخکې د وخته ده. یو شی چې زه ویلی شم هغه د ازبکستان دغه افراطي ډله هم په افغانستان کې فعالیت کوي. دلته شل ترورستي ډلې فعال دي چې د داعش نه نیولې د القاعدې نه نیولې او تر همدې ازبکستان چې دی پورې نو په دې شلو ډلو کې دا د امکان لري نه ده چې پکې وي. خو اوس زه دا نشم تاییدولی ځکه دا باید کمیسیون تایید شي.
پر سردار محمد داود خان روختون په بریت کې د افغانستان په تر ټولو لوی پوځي روختون بریت بلل شوی. د یو شمېر نړیوالو رسنیو د ریپورټونو له مخې 940 کسان وچل شوي او 35 نور ټاپیان دي. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې د دې بریت مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما دفتر د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تدامیچی یاماماتو د افغانستان په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د هغه شکایت لیک په اړه هم بحث وشي چې افغانستان په دې وروستیو کې د پاکستان په اړه کړی دی. افغان حکومت د پاکستان د سرحدي سرغړونو او نورو کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت لیک استولی دی. کابل ډیر وخت افغانستان کې د کیدونکو امنیتي پیښو په تړاو پاکستان تورن کړی او وایي چې د افغان حکومت وسلوالې مخالفې ډلې په دې هیواد کې مرکزونه لري خو پاکستان دا تورونه رد کړی دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په پام کې لري چې د ولسمشر د حکم سره سم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر ته ښکته کړي. د ننګرهار د والي وینا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې له ورځې چې د مارچ 14 د شاوخوا 1500 هکتاره کرل شوو کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین پیلوي او دا هدف به د 1496 کال د ثور تر وروستیو پورې ترسره کوي.
موږ هڅې پیل کړې چې له درې لارو څخه ګټه واخلو. هم د ولسوالۍ مقام د هلو ځلو بزګرانو ته د امکاناتو د ورکړې په ترڅ کې د مخابرو سره د خبرو اترو له لارې او که اړتیا ولیدل شي د نظامي حرکت له لارې به موږ هڅه وکړو چې د کوکنارو کښت حداقل راښکته کړو.
خاغلی خوګیاڼي ویل د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې ده خو نوموړي دقیق ارقام ورنه کړل. نن په هند کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ شل اووریزه سیالي کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:00 پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې سیالیو لومړنۍ لوبه د 6 وکټو په توپیر وګټله. د امریکا متحده ایالات وی دوی به د آتش پیتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړ پوړو مشرانو کوربتوب وکړي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزې په اړه پکې بحث کوي. ټاکل شوی چې دا غونډه روانه مارچ میاشت په 2 نیټه په واشنگټن کې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ اعلامې په خپرولو ویلي چې دا به د 2014 کال د ډسمبر میاشت راهیسې چې د داعش پر وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف عملیات پیل کړ لومړنۍ او بشپړه غونډه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلر سن بد دې غونډه کوربوي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې په دې خبرو کې به تر ډیره په عراق، سوریې او ټوله نړۍ کې د تروریزم پر ضد عملیاتو د پیاوړی کېدو پر لارو چارو بحث وشي. د روسیې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ترکیه او روسیې ولسمشرانو په مسکو کې د دوی د راتلونکي لیدنې په اړه پراخه اجنډا جوړه کړې ده. تاس او انټرفاکس خبري اژانسونو ویلي په سوریې او عراق کې روانه شخړې، اقتصادي مسایل او د تروریزم پر وړاندې جګړه په د اجنډا په بحثونو کې شامل ده. ټاکل شوی چې رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې وویني. په راپورونو کې راغلي چې په ترکیه کې د روسیې د پخواني سفیر اندری کارلوف د وشلو پر تحقیقاتو به هم په دې غونډه کې خبرې وشي. اردوغان داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې له ناټو، متحدانو او اروپایي ټولنې سره د ترکیې شخړې ډېرې شوې دي. د امریکا نور ایالتونه هم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کډوالۍ په اړه د نوي فرمان په وړاندې قانوني مبارزې ته راپورته شوي او له هوایي ایالت سره همغږي شوي دي. د ولسمشر په نوي فرمان کې پر ټولو پناه غوښتونکو د شپږو عمدتاً اسلامي هیوادونو پر ټولو وګړو امریکا ته پر تک موقتي بندیز لګیدلی دی. د واشنگټن لوی څارنوالۍ ویلي اوریګان او نیویارک هم د دې قانوني اقدام سره د یوځای کېدو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ وان شان سپایسر ویلي ادارې ډاډه ده چې دغه نوی اجرایي قانون به د قانوني اقداماتو په وړاندې مقاومت وکړي. او تازه خبرونه وایي چې د جنوبي کوریا د اساسي قانون محکمې نن په یو تاریخي حکم سره د دې هیواد ولسمشر پارک ګیونهی د فساد په دسیسه کې د لاس لرلو له امله لواک لري کړه. دا د جنوبي کوریا لومړنۍ خزینه ولسمشرې 15 د کلنې ګیونهی ته چې د یو دیکتاتور لور ده سخته ضربه ګڼل کیږي. د محکمې په دې حکم سره له نوموړي څخه د احتمالي جنایي تحقیقاتو لاره هم پرانستل کیږي او دا به په ډیموکراتیکه توګه د جنوبي کوریا لومړنۍ منتخبه مشره وي چې له وخت نه مخکې له واک څخه لرې کیږي. پارک ګیونهی په 2012 کال کې په اکثریت رایو سره د ولسمشر انتخابات ګټلی وو. د جنوبي کوریا د اساسي قانون له مخې د دې هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره باید اوس په 2 میاشتو کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر وایي په افغانستان کې د جګړې د روان حالت د بدلولو لپاره نورو امریکایي سرتیرو ته په دې هیواد کې اړتیا ده. او دا هم وایي چې دفاع وزارت وایي که هر چا د کابل په وروستۍ حمله کې وظیفوي غفلت کړی وي سخته سزا به ورکول کیږي.
چا غفلت کړی وي یا په لاس ولري او هغه ثابت شي تاسو باور وکړئ چې هغه د جزا نه پاتې کیږي.
د ډیموکراتانو، حقوق پوهانو او فعالانو ټولنوي حکومت د تروریزم د خطر د مخنیوي لپاره امنیتي او ملکی اورګانونه له جاسوسانو پاک کړي. د روان خبرونه په ترڅ کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم وایي چې د هلمند قومي مشرانو له افغان امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ څرګند کړ.
ما استاد ننګو ناموس او دود او اناناتو رواجونو د پاره شپه او ورځ خپل سر په لاس کې اخستې دي.
په تورخم کې د بند پاتې خلکو او دغلته د هغو لاریو او د مالونو د وضعیت په اړه هم اوري چې افغانستان ته د پاکستانی چارواکو لخوا پر راتګ بندیز لګیدلی دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه اورېدلی شئ. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل 0.5 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په صفه ډول ووري. د امریکا د پوس یو لوړ پوړی افسر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډیرو دوه غوښتنه کړې ده. د امریکا د پوس د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا سنا مجلس ته وویل چې د افغانستان د جګړې د اوسنی پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره نورو سرتیرو ته په دې هیواد کې اړتیا ده. دی وایي د افغانستان لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کیږي. جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې ورو.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قمندان پرون خبرداری ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د طالب وسلوالو د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دوی د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. جنرال ووتل وایي باور یې دا دی چې تازه دمې ځواکونه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت پرمختګ پر یوې ستراتیژۍ کار کوو. په دې اړه اوسمهال له دفاع وزیر سره بحثونه لرو. زه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن خپل تر ټولو ښه وړاندیزونه دفاع وزیر ته ورکوو. موږ د پرمختګ په انتظار یو. زه باور یم چې په دې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د نورو تازه تم سرتیرو لیږل شامل وي، څو افغان ځواکونو ته د سلام مشورو او مرستې ماموریت لا نور اغیزمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکیل نه دی، بلکې د دوی په خبره له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل هر هغه اقدام چې د تروریزم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې کیږي دوی یې هرکلی کوي. جنرال وزیری د افغان ځواکونو پر لا پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او ویل
زمونږ پالیسي او زمونږ موضوع دا ده چې په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره ده. افغانستان قرباني دی، باید امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او هغه هیوادونه چې د تروریزم نه رنج وړي دوی ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
امریکایي ځواکونه له 1940 کلونو راهیسې په افغانستان کې حضور لري او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله بهرنۍ جګړه بلل سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن هم تیره میاشت افغانستان ته د نورو سرتیرو د اړتیا خبره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه کومه مفصله ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام ملاتړ کړی و. د ناتو ائتلاف د مهال په افغانستان کې تباندي اډیار لزر پوځیان لري چې شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونه دي. د افغانستان ملي پوځ او پولیس د دغه هیواد د جګړو مشري په خپل کوي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قمندان وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د حالت د ماتولو لپاره په دې هیواد کې نورو امریکایي عسکرو ته اړتیا ده. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان دفاع وزارت وی کچیر په کابل کې د سردار محمد داود خان روختون باندې برید کې هر څوک په وظیفوي غفلت کې ښکیل وبلل شي سخته سزا به ورکړل شي. د دې وزارت وین جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د پیښې پلټنې لپاره یو کمیسون ګمارل شوی دی. ښاغلي وزیری دا خبره هم رد نه کړه چې ښایي په برید کوونکو کې بهرنیان هم وي. له ښاغلي وزیری سره په دې اړه فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې د پیښې د تحقیقاتو په اړه ترې پوښتنه کړې. نوموړی وایي
اصل دلته یو کمیسون جوړ شوی دی. د کمیسون په راس کې جنرال صاحب هلال الدین هلال دی چې هغه دفاع وزیر د ستراتیژیکو استخباراتو په برخه کې معاون دی. نو هغوی تحقیق شروع کړی دی، تر اوسه پورې تحقیق پای ته نه دی رسیدلی. کله چې تحقیق پای ته ورسېدو موږ به ټول نتایج کمیسون اعلانوي دی تاسو سره شریک کړو او هغه نتایج په د تحقیق په نتیجه کې به معلوم شي، ټول حقایق به معلوم شي چې مسله چیرې
وزیر صاحب. یو مسله دا ده چې چیرې په دې تحقیقاتو کې معلومه سوله چې په دې برخه کې وظیفوي غفلت سوی دی، نو ستاسو په نظر له دوی سره به څه چلند وسي؟ او ځکه دا لومړی ځل نه دی په افغانستان کې، تاسو شاید یاستئ چې نور هم ورته پیښې سوي دي او بیا لیدل سوي چې ډېر جدي چلند نه دی سوی د عاملینو سره یا هغه کسان چې مثال په دې برخه کې مسؤل ګڼل سوي دي. په دې وروسته ای پیش سره به ستاسو اقدام څه وي او چلند به مو څه وي؟
اصلا خبره دا ده چې چا غفلت کړی وي یا په کې لاس ولري او هغه ثابت شي، تاسو باور وکړئ چې هغه به جزا نه پاتې کیږي. هغه اتمن سرنوالی ته معرف کیږي او د هغې لخوا نه هغوی ته به سزا ورکول کیږي. په دفاع وزارت کې داسې نه دی، موږ په سکونو دوسیې لرو، قضیې لرو، په هر شي کې چې چا یا فساد کړی دی یا مثلا جنایي کوم جرم کړی دی کوم غفلت یې کړی دی نظر په هماغه د ده په هغه ګنا باندې جزا ورته ورکړل شوې ده، جزا ورته تعینه شوې ده، څارنوالي او محکمې هغوی ته جزا ورکړې ده. په دې مسله کې هم که چېرې څوک مجرم پېژندل کېږي او یا په غفلت یې کړی وي او یا مثلا ورسره لاس ولري د اشتبار لاندې راشي، تاسو باور وکړئ چې هغه څارنوالي ته معرفي کېږي او په خپلو سزا باندې رسول کېږي.
بله وزیر صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې داسې ویل کېږي چې په برید کوونکو کې دوه تنه یې بهرنیان دي، په ځانګړي ډول د تاجکستان نوم اخیستل سوی دی. ستاسو لومړنۍ موندنې څه شي؟ آیا همداسې یو څه ستاسو بهرنیان پکې شامل دي کنه؟
ګوره، په افغانستان کې شل تروریستي ډلې تقریبا دلته فعال دي، چې یو ډله هم دا د ازبکستان چې په نوم د هغوی هغه افراطي ډله ده چې د ازبکستان په ضد باندې فعالیت کوي. افغانستان کې زمونږ مخالفینو سره یو فعاله ډله ده، خو زه دا تور نشم لګولی اوس مخکې د وخته ده. دا باید کمیسون وښيي، کمیسون اعلان کړي چې دا څلور نفره څوک وو او څنګه دلته راغلي وو، په څه ترتیب باندې دلته ننوتي وو او څنګه یې دا بریف کړی دی. دا ټول شیان باید کمیسون اعلان کړي. کمیسون د تحقیق نه وروسته باید معلوم شي. په یو شی چې زه ویلی شم، هغه د ازبکستان دغه افراطي ډله هم په افغانستان کې فعالیت کوي او شته دی، موجوده ده.
داسې یو احتمال وینه یې چې کېدای شي پکې شي.
دلته شل تروریستي ډلې فعالې دي چې د داعش نه نیولې، د القاعدې نه نیولې او تر همدې ازبکستان چې تاسو یې نوم واخیستو تر دې پورې. نو په دې شلو ډلو کې دا د امکان لري نه ده چې پکې وي، خو اوس زه دا نشم تاییدولی، ځکه دا باید کمیسون تایید کړي.
د افغانستان دفاع د وزارت وان جنرال دولت وزیری و چې وایي تحقیقات روان دي او کمالومه شي چې د کابل د سردار محمد داود خان پر روغتون په ورسي برید کې چا وظیفوي غفلت کړی او یا یې همکاري ورسره کړې ده، نو محکمې ته معرفي کېږي او سخته سزا به وویني. د خبرونه په دوهم نیمای کې د یو کله زر غګونو ډراما او ورپسې د ډرامې اړوند بحث خبريږي. د ډرامې او د بحث لا خلا لپاره د ځل ساسې نظرونه ته پته یو چې تاسو له دې ډرامې او بحث څه زده کړی او په ډراما کې لا نور کوم موضوعات غواړي، خپل دا نظرونه مو په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته ولېږئ او ستاسې پیغامونه په اتومات ډول هم ثبتېږي په همدې شمېره باندې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او رید روانې خپرونې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات هم لولو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د افغانستان د ډیموکراتانو حقوق پوهانو ټولنه وایي حکومت دې د تروریزم د خطر د مخنیوي لپاره امنیتي او ملکی ارګانونه له جاسوسانو پاک کړي. د دې ټولنې مشر کبیر رنجبر د پنجشنبې په ورځ په اروپا کې د میشتو افغانانو د جرګې له استازو سره په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په دولتي ادارو کې د جاسوسانو شتون د ناامنیو سبب ګرځي. خو د دفاع وزارت د اردو په لیکو کې د پنځم ستون یا جاسوسانو موجودیت ردوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د حقوق پوهانو دیموکراتیک ټولنه وایي چې که حکومت په ټولو دولتي ادارو په تیره په امنیتي او کشفي ارګانونو کې د پنځم ستون یا جاسوسانو د تصفیه کولو لپاره اقدام ونه کړي، په راتلونکي کې به د وضعیت کنټرولول ګران شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د دیموکراتیک ټولنې مشر کبیر رنجبر د پنجشنبې په ورځ په اروپا کې د میشتو افغانانو د جرګې له استازو سره په کابل کې یوې ناستې ته وویل چې دغو جاسوسانو هیواد ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي.
این ستون پنجمه که ریشه دوانده مثل سرطان در تمام
پنزم ستون چه در سرطان پا چیری پا طول ارگانونو که رخیز غلاولی کولیشی چه پا بش بڑی امانتداری سره یو پروگرام عملی کری او موگی پر ولانده هیچ هم نشو کولی. دولت باید کشفی او امنیتی ارگانونا در بحرانیان چه تصفیه کری.
خاغلی رنجبر در پاکستان و رسته و لاسواهنه تا هم اشاره وکره وی بل چه دغه هواد طول نړیوال اصول تر پخو لانده کرده دی. په ورته وخت کې په اروپا کې د میشتو افغانانو د جرګې استازي اصغر بنگل پاکستان د افغانستان او نړۍ دښمن وباله او ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د دغه هیواد پر وړاندې اقدام وکړي. دوی افغانان باید د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې یو موټی شي. د پاکستان لاسوهنې او په هیواد کې د نورو هیوادونو د جاسوسانو شتون هغه ستونزه ده چې مدني ټولنې پرې ډېر ځله انتقادونه کړي دي. د حقوق پوهانو د دیموکراتیک ټولنې دغه غوښتنه مو له افغان چارواکو سره شریکه کړه. د جمهور رئیس د بیان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل:
که په ځانګړې توګه واضح شي چې احمد دی که محمود او په کومه اداره کې دی، سند دې وړاندې کړي، موږ یې پر وړاندې اقدام کوو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع رد کړه.
امکان نه لري چې یو کسی د اردو باشه او اوس توري پنج باشه.
امکان نه لري چې څوک د پنځم ستون څخه وي، نورو هیوادونو ته دې کار وکړي، اردو کې دې هم دنده ولري او پیژندل شوی دې هم وي، دا هیڅ امکان نه لري.
ښاغلی وزیري ډاډ ورکوي چې ملي اردو ته د جلب او جذب شرایط جدي شوي او دا طلب د کره پیژندګلوۍ وروسته په دغو لیکو کې شاملېږي. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی چې په دغه غونډه کې حاضر و، له دولتي مسؤلینو هیله وکړه چې د پاکستان د لاسوهنو او د هیواد د راتلونکي په اړه د ښه فکر وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
فرشته جلال سید د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د وروستي تحولاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان او پاکستان د وروستیو سرحدي ستونزو په اړه ده. پاکستان تر دوه ورځو وروسته له افغانستان سره خپلې پولې بیرته بندې کړې. یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوي، پاکستاني چارواکو ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 15,000 کسانو ته زمینه برابره شوې چې په سرحد تیر راتیر سي. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان حکومت تیره میاشت په هیواد کې د وسلوالو حملو له امله چې لږ تر لږه 115 تنه پکې ووژل شو، له افغانستان سره ګډې پولې بندې کړې. واشنگتن پوسټ په سرحد کې د پاکستانی مامور فیاض خان په حواله لیکلي چې د تورخم او چمن لارې به د پنجشنبې د ورځې تر نامعلومه وخته بندې وي. د تورخم او چمن لارې یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره نه، بلکې د سوداګرۍ لپاره هم ډېرې مهمې دي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند او له هغه هېواده د افغان کډوالو اجباري ایستلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د معصومه په نوم د ویځواني افغاني د ژوند په اړه معلومات خپره کړي دي. د خبرونې په لیکنه معصومه په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته مهاجره شوې وه. افغانستان اوس د هغې لپاره ډېر متفاوت ځای دی. د معصومه کورنۍ پر افغانستان د شوروي د یرغل پر مهال خپل ټول شتمنۍ پرېښوده او پاکستان ته کډه وکړه. ورځپاڼه لیکي کله چې معصومه خبر شوه چې د پاکستان حکومت په زور افغان کډوال باسي، دا لا هم خوشبینه وه او فکر یې نه وکړی چې د دې د کورنۍ نوبت پر راسي او اووه ماشومان به یې هغه جنګ ځپلي هېواد ته استول کېږي چې هیڅکله یې نه دی لیدلی. ګارډین لیکلي کله چې د معصومې لس کسیزه کورنۍ افغانستان ته ورسېده، ټول ارمانونه یې مړه سوه. د جګړې له امله معصومه او د هغې کورنۍ ونه توانېده چې هغه ولایت ته چې معصومه پکې زېږېدلې وه ولاړ سي. هغوی په افغانستان کې خپلوان نه درلودل، نو له دې امله یې د جګړې د بې ځایه سوو خلکو لپاره په یوه کمپ کې واړول. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د معصومې کوچنیان له تېرو شپږو میاشتو راهیسې ښوونځي ته نه دي تللي، ځکه د هغوی کمپ ته نږدې هیڅ ښوونځی نسته. او معصومې ویلي چې حتی که نږدې ښوونځی وای هم د کوچنیانو د ورستولو خرڅې نه درلود. د هغې کورنۍ له تېرو شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې اوسي، خو خاوند یې تر اوسه لا کار نه دی پیدا کړی او بېکاره ګرځي. د ورځپاڼې په لیکنه دردناک حقیقت دا دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو سیل رامات دی او د افغانستان د کار پر مارکیټ فشار راوستی. په افغانستان کې کارونه نسته. ګارډین لیکلي چې لږ تر لږه 2,500 افغان کډوال په تېرو لسو میاشتو کې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي، او دا یوازې د معصومې کورنۍ نه ده چې له ستونزو سره مخامخ ده او کړیږي. په افغانستان کې د ورځپاڼې په لیکنه لږ تر لږه 6,000 کسان تیر کال د جګړو له امله بې کوره شوي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر وپاڼه ازادي راډیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د هلمند قومي مشرانو د افغان ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. د سرحدونو او قبایلو د ریاست په نوښت دغه جوړ شوې غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو د خلکو څخه د یووالي غوښتنه وکړه او د ملي یووالي پر حکومت یې غږ وکړ چې سره یو شي او د ملي مسایلو په اړه په یوه خوله تصمیم ونیسي. زموږ همکار محمد الیاس دای هم دغې غونډې ته ورغلی او په اړه یې رپورټ لري.
سلګونه قومي مشران او دینی عالمان د افغان ځواکونو په ملاتړ راټول شوي دي او د وسلوالو څخه د جګړې پر ځای د سولې او خبرو غوښتنه کوي. د هلمند سرحدونو او قبایلو چارو د ریاست لخوا په دغه غونډه کې ټولو په یوه غږ جګړه نه غواړو او وسلوال د خبرې وکړي، د مرکزي حکومت څخه وغوښتل د سولې خبرې تیزې کړي او یا هغه سرتیرو ته ډېره پاملرنه وکړي چې په هلمند کې د وسلوالو په ضد په جګړه بوختي.
وظیفه دینی و ایمانی خود میدانم، همشان کې د دوران جهاد جهاد کردم و الان فعلا آماده و
دی وی زه د خپل دینی او ایمانی دنده بولم چې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړم. زه ستاسو مشرانو او دینی عالمانو څخه هیله کوم چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي ترڅو امنیت نور هم مضبوط کړي. ما د جهاد په کلونو کې هم د وطن د پاره جګړې کړې دي. زه د ملي اردو، ملي امنیت او نور ځواکونو څخه ملاتړ کوم.
اردو پولیس امنیت ملي اعلان میکنم
د داز ما استاد ننګ ناموس او دود او اناناتو رواجونو د پاره شپه او ورځ خپل سر په لاس کې اخستې دي. موږ ملاتړ یو، زوی هم تر قربان وو په دغه امنیتی ځواکو کې، ورور هم تر قربان وو، وطنوال وو، قربان هم تر قربان وو، په ټینګه ملاتړ کوو.
ځینو قومي مشرانو لشکرګاه ته په نږدې سیمو او مرکزي ولسوالیو کې د عملیاتو غوښتنه وکړه. دینی عالمانو په کابل کې د شهید سردار محمد داود خان پر روغتون هغه برید هم په کلکو ټکو وغنده چې تر دېرش ډېر کسان پکې وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. یو شمېر مدني فعالینو بیا پر کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو د پاکستان وروستي توغندیز بریدونه د پاکستان د پوځ تېری وبلی او د حکومت څخه د کلک جواب د ورکولو غوښتنه وکړه. خدای نور خانزاد او حاکم خان وویل عملیات او جګړې د حل لار نه ده او که چیرې کېږي د ملکي کسانو ژوند ته باید پام وسي.
قوا، عملیات، جنگ دا زموږ او ستاسو د هیواد حل لاره نه ده. د بدبختیو، جنگونو او د یو پیاوړي هیواد جوړول دپاره زموږ او ستاسو اتفاق، یووالی او په یوه آواز د سولې غږ پورته کول دي. او موږ دا غوښتنه کوو د دولت څخه هم چې موږ ته جدي کس راکړه. کم کمزوری تا په عدالت کې کمزورتیا ده، ته لاړ شه داسې کس راکړه چې موږ یې ملاتړ وکړو، اوس د ملاتړ کوو، دایم کوو.
د هلمند قومي مشران او دینی عالمان په داسې حال کې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ اعلانوي چې د ځواکونو درې ورځې وړاندې د لشکرګاه په لویدیځ کې د یوې مرکزي ولسوالۍ نادلي د برتنې ولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې د مسؤلینو په خبره تر دې دمه د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. دمګړۍ د هلمند د اوو ولسوالیو مرکزونه د حکومت په ولکه کې دي او شپږ نور ولسوالۍ په کلي ډول د وسلوالو په ولکه کې دي.
واموریدل چې په هلمند کې قومي مشرانو او دینی عالمانو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کلی زرغګونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه اوریدلای شئ. په تورخم کې د دروازې دواړو لورو ته لا هم په زرګونو لوی موټرې له مالونو ډکې ولاړې دي. د لوی موټرو چلوونکي وایي د موټرو درېدو له امله ورځ په ورځ د دوی تاوان څو چنده لوړېږي. په دې اړه نور حال له جلال آباد زموږ د همکار شامه مشینواري په رپورټ کې.
پوره درې اونۍ پوره شوې چې د تورخم دروازه د لوی بارونکو موټرو پر مخ بنده ده او د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونو لوی موټرې له بار څخه ډکې ولاړې دي. د لوی بارونکو موټرو چلوونکي وایي د ترانزیتي لارې د بندښت له امله دواړو غاړو ته په لوی موټرو کې بار مالونه خراب شوي او د زرګونو موټروانانو کارونه په ټپه ولاړ دي.
غټ یو مشکل دی زموږ د پاره چې کمی خرچې دي، کمی روپۍ دي، هغه ټولې وخوړلې. اوس په دغه انتظار باندې لکه هر سړی وایي نن خلاصېږي او سبا یې خلاصېږي. موږ ته یو داسې یو لاره معلومه شوې وای چېره دا موټر هم بځای پرېښي وای، چې تللي وای یوې خوا ته، یو مشکل موږ ته حل شوی وای.
پته یې نه لګي چې دا لاره به کله خلاصېږي. موږ ورځې زر روپۍ تاوان دی، مالوالاګانو ته هم تاوان دی، دولت ته ټولو ته دغه کاټنې وګوره، نارم بار کړي. اوس دومره څه حل نه راوځي چې موږ ته لاره وښیي چې یا کېږي یا نه کېږي.
نسم ورځ دا دلته ولاړ یو ډېر زرهو گاڑی ولاړ دی، دفعه ولاړ دی، افعه ولاړ دی، او دا نار مونږ بار کړی دی، دا ټول نار خراب دی. دې بس رزلټ را وځي او دا بس کیږي. موږ تاسو لکه غو کې چې تک سم نه یو وسیتر پیدا کړي او څه هغه جوړ کړي دا گاڑی خپل ووري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تورخم دروازې د بندښت له امله په هیواد کې پر توکو کوم منفي اغیز نه دی پرېوتی، خو د ترانزیتي لارې د بندښت له امله دواړو هیوادونو ته زیان رسیږي. د ولایت وین عطاالله خوګیانی وایي د تورخم ترانزیتي لارې د بندېدو له امله هر ورځ په اوسط ډول 15 میلیونه افغاني حکومتي ادارو ته زیان رسیږي.
کوم معلومات چې موږ سره شریک شوي وو، په اوسط ډول هر ورځ په افغانستان کې په لګرهار کې خرخم لدارې سوداګرو ته کوم دوی لیک تر لیک کو 50 ملیون افغانۍ زموږ حکومتي ادارو ته واځي باندې سره لیو. خو یو موضوع هغه ستونزې او هغه ځانونه چې پخوا وختونو کې موږ ته وختل په وروستیو کې د دوی مخنیوی شوی دی، ځکه زموږ سوداګریزي اړیکې له نورو هیوادونو سره، چین، تاجکستان، هندوستان، ایران او نورو هیوادونو سره برابرې شوي.
بلخوا د لویو بارونکو موټرو د اتحادیې غړی محمد زمان احمد زی وایي کوم تاوان چې د تورخم دروازې د بندښت له امله افغان لوري سوداګرو او حکومتي ادارو ته رسیږي، د دې په دوه چنده زیات تاوان پاکستان ته وړي.
دغه ضربه د موټردارانو کومه ضربه ده؟ پاکستان ته لمونږ د افغانستان له حکومت نه پاکستان ته ضربه ډېره ده. کسل ملیونه د مونږ حکومت ته صدمه رسیږي، نو 200 ملیونه پاکستان ته هم صدمه رسیږي. اوس بزرهاو لارې د مونږ بونډرې نه دی غاړه میساري دي، هغه غاړه میساري دي. دیو باید زر تر زر اجازه پاکستان حکومت اجازه دیته ورکی. کسل ملیونه مونږ ته تاوان درنو، 200 ملیونه هغه ته تاوان رسیږي.
د تیرو دریو هفتو په جریان کې د تورخم تړل شوی دروازه یوازې د دوه ورځو لپاره د هغو مسافرو پر مخ خلاصه شوی کوم چې د قانوني اسنادو سره په پاکستان کې بند پاتې وو.
اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. دفاع وزارت وی کا هر څوک د سردار محمد داود خان پر روختون په ورسی بریت کې په وظیفوي غفلت متهم شي لوی څارنوالۍ ته معرفي کیږي او سزا به عمومي. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. نن په هند کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریز سیالۍ کیږي. امریکا متحده ایالات وایي دوی به د 8 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړ پوړو مشرانو کوربتوب وکړي چې اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزې په اړه بحث کوي. او د روسیې او ترکیې ولسمشران نن پر مسکو کې د سیمې د حالاتو په خاص ډول د سوری او عراق د وضعیت په اړه خبرې کوي.
یو کلی زر غاګونه
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ونې کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاګونه د ډرامې لړۍ څو ښکلي صحنې انتخاب کړي، هیله ده چې خوښ به مو شي.
موري تنخه کله اخلي؟
عبدالله زویا تر اوسه تنخواه چیرته ده؟ خو تش څو ورځې کیږي.
او ته لاسوه چې کله د کار یوه میاشت پوره شي بیا معاش اخلي.
هو که مې د کار یوه میاشت پوره وای اوس به مې د پلار دوا او د اختر سودا مې اخیستې وای.
کاشکې د اختر لپاره ما مهبتم جامې کړې وای.
تنخواه مې چې له خیره واخیسته اخلي مې.
مورې زه ځم کورنۍ دنده مې کوم. وی کتابچه مې هم ډکه شوې.
خیر دی زویا، واشه د کلی دوکانه په پور واخله، بیا به د میاشتې په اخر کې پیسې ورکو.
ښه مورې.
او ښځې دا توشکې دې چیرته ویستلې دي؟ کوټه دې توره درولې ده.
توشکې مې سفیدې ویستې دي چې لمر یې ووهي، پوښونه مې ورته ومینځل.
ستا دا کار هېڅ خلاصون نه لري.
اختر نږدې دی د عبدالله پلاره، تر اوسه مې له هندارې هم نه دي پاکې کړې، دا خو له عبدالله را سره ډېره مرسته کوي.
هو زما زوی دی هم له ځانه سره ستړی کې، ځان ډېر مستړی کوه، اوس خو به مکتب ته هم ځې که نه؟ په دې وخت کې به چا زنګ ویلی؟
خو ځواب ورکړه چې څوک دی چې پوه شې ته.
بلی بلی، وعلیکم سلام، ته څوک یې؟ څه دا څه وایې؟ ته په خپلو خبرو پوهېږې؟ پتای څه چې زما ښځه کار کوي؟
خدای دا به څوکي؟
ته په خپله په انسانیت پوهېږي که نه؟ که غیرت لرې خو ځان دې را وښیه چې درسم ده په خپله. هو خخه ته ځه بیا یې مخې ته ورشه که نه چې زه در باندې څه کوم. بلې بلې، موبایل یې قطه کو.
څوک دی عبدالله پلاره؟
ځه څوک څوک د مخې مې لرې شه.
خدای خیر کړي.
زه باید یو کار وکړم خو زه نه پوهېږم چې څه وکړم. اوف، ما له اولې ورځې ورته ویلي وو چې له معلمۍ تېره شه تیره سا.
دلاور خانه شکر چې تا ته بیا دې د کلیوالو په مجلسونو کې وینم، په خیر راغلی.
ژوندی اوسه ملک صاحب، که رښتیا راباندې وایې دا مجلسونه مې ډېر یادېدل.
خان صاحب، په راتلو دې ټول خوښ یو، مشران خو د مجلسونو خوند او رنګ جوړوي.
خیر یې سي جمیل جانه، خدای دې تاسې ځوانان هم د دې مجلسونو نه کموي. رښتیا غوث الدین که چې د دې مجلس نه خبر نه و چې نه دی راغلی، که څنګه؟
خبر دی دلاور خانه، خو هغه چې یوه یوه لکړه لګوي لږ به په ځان راورسېږي.
دلاور خانه، د غوث الدین په کیسه خبر شوې او که نه؟
هو خبر شوم ملک صاحب، خدا قسم به څوک وي چې دوی ځوروي؟
څوک به وي؟ کوم په څډه به وي؟ نو
د غوث الدین کاکا عمر هم زیات دی چې یاد مو کوي راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خدای شته چې همدا اوس مو یادولی.
د خدای په یاد اوسی.
وایي څوک زنګونه درته وهي او ځوروي دی غوث الدین اکا؟
هو، هر ځای کې هر قسم خلک شته، ښه او خراب خلک په هر ځای کې پیدا کیږي.
کاکا، دا خبره سپکه مه تېروه، د چای د چا په کار څه؟
غوث الدین وروره، که دې په یاد وي دا ما درته ویلي وه چې ورینداره پرېږده چې معلومه شي.
او ښه مې په یاد دي، اوس پښمانه یم چې اجازه مې ورکړې ده.
نه نه، دا خبره مه کوه، تا سم کار کړی. په دې موضوع خو موږ ډېرې خبرې وکړې چې قانون او شریعت دواړه د کار مخالف نه دي.
هو، زه هم د ملک صاحب خبره تصدیقوم، او که ستاسو اجازه وي چې یوه بله خبره هم وکړم.
لس خبرې خو وکړه ملنګه.
وایم، ولې ولسوالۍ ته خبر نه ورکوو؟ داسې خو نه کیږي چې هر کس و ناکس به خلکو ته اختارونه ورکوي.
ښه خبره ده، په دې رقم به یې مخه ونیسو، که نه هره ورځ به یوه نوې خبره وي.
نه نه، زه نه غواړم چې خبره ولسوالۍ ته ورسیږي.
شابسې غوث الدین اکا، یاره زه هم د غوث الدین په طرف یم، بس نه دي ځي مکتب ته. که نه
دا څه وایې دلاور خانه، نن که د غوث الدین اکا میرمن له ډاره مکتب ته نه ځي، بله ورځ به بله معلمه هم له ډاره نه شي تلی.
ګوره جمیله، ته تر اوسه پورې هلکې، ته اوس غوث الدین په دې سپینه ږیره ولسوالۍ ته ولې لېږې د منډو تڼډو لپاره؟
دلاور خانه، موږ ټول له غوث الدین اکا نه ملاتړ کوو، ولې به میرمن کار ته نه ځي؟ تاسو پوهېږئ چې د یوې ښوونکي سره د څومره زده کوونکو ژوند تړلی دی.
زه یې هم په طرف یم، دا تلیفون چې هر چا کړی باید خپله جزا وویني.
ګورو یالکانو، زما یوه خبره.
دلاور خانه، قانوني خو هیڅوک حق نه لري چې د چا د کار مخه ونیسي، بل دا اختار ورکول خو خپل جرم دی.
نه زویا، زه نه غواړم چې کار ولسوالۍ ولایت ته ورسیږي، ښځې ته مې ویلي چې کار مه کوه.
غوث الدین کاکا، یو خبره مې کوله.
څه خبره؟ خیرات خو بوی نه یم جانه،
بس د هماغه خفګان پوښتنه مې کوله.
ښه نو راشه چې دې دیواله ته کینو، په کو کې مې دمه نشته.
کی بنو ته صبر، چې به څادر راواکم درته.
نه نه، څادر دې پاک دی، خیرنیږي، همدغسې به په دې تیږه کینو.
والله کوکې ممدان راته وویل چې څادر دې زر زر خیرنی.
ښه یې ویلي که نه، تا اوس دا پاک څادر خاورو کې هوارو.
ښه غوث الدین کاکا، د ښوونځي خبره څنګه شوه؟ دا څو ورځې چې ستا مېرمنه درس ورکولو ته نه ځي، جنکۍ بې سبقه کور ته راځي.
راځي به نو، لوی مکتب دی، بله ښوونکی دې ورته ونیسي که نه. تاسې ولې دومره په دې خبرو پسې ګرځئ؟ هغه نوره نه پرېږدم چې لاړه شي.
ګوره غوث الدین کاکا، د کلي نجونې بې سبقه پاتې کیږي، ښوونځی معلمې ته اړتیا لري، او ګټه ټول کلي ته رسي.
یو بله معلمه پیدا شي چې هغو ته درس ورکړي.
نو داسې چې وي، په هره خبره کې به د کوڅه ډبو یو یو زنګ راځي او موږ به یې منو.
زه د چا په کار کې غرض نه لرم، او نه د څوک زما په کار کې غرض لري.
ګوره غوث الدین کاکا، ته تر اوسه په خپله هماغه خبره ولاړې کومه چې په جرګه کې وشوه.
نه یم جانه، زه بیا هم وایم چې زه اوس د دې توان نه لرم چې شوبه په شوبه وګرځم، او نه هم کومه واسطه لرم. بس لنډه خبره همدا ده چې نه دي ځي.
کاکا، موږ په یوه کلي کې ژوند کوو، په دې پوهېږم چې ته نشې کولی دې کار پسې وګرځې.
چې پوهېږې نور به سر نه سره خوږو.
غوث الدین کاکا، دا ورځ په ما هم راغلې، خو په لږ توپیر، کیسه ډېره اوږده ده.
زما لور فرزانه ملک ستار خونځي ته نه پریښودله. زه اوس په دې کارو کې ښه تجربه لرم.
اوس خو هغه د لور د بیغمه خونځي ته ځي او بل ته غواړي چې زه هم خبره ولسوالۍ ته کش کړم.
هو کنه، او زه پوهېږم چې کوم ځای ته ورشو او څنګه خبره حل کړو. بس ته راسره ومنه
یاره. نه نه، وای چې سر دې نه خوږېږي ولې داغ پرېږدي؟ ته هم خیر وسې چې ما سره دې همدردي وکوله.
غوث الدین کاکا، زه در سره په
نه یم جانه، خپه نه شي. زه نور کور ته ځم، په ډېر ناستي مې زنګنونه په درد.
خوښه دې غوث الدین کاکا، بیا هم په دې هکله له ځان سره فکر وکړه.
معلم صاحب، ښه شو چې بېرته مکتب ته ځئ. له همغې ورځې نه مو تر اوسه نوی درس نه ولوستی.
نن خو زما خو بیا خدای خبر چې وکولی شم راشم.
ولې معلم صاحب داسې مه وایه، بیا به مو درسونه پاتې شي. څوک به موږ ته درس راکوي؟
خیر، خدای مهربانه دی هیلې لورې، ته لږ زر زر لاړه سه، زه در پسې درځم، لږ کار لرم.
وای معلم صاحب، بل ځای ته ځئ، مکتب ته نه راځئ؟
نه راځم، ته لاړه شه چې غیر حضره نه شي.
ښه معلم صاحب.
وای خدایه، دا کسان له څه وخته چې راپسې دي؟ هغه د ولسوالۍ پولیسان به راغلي وي که نه؟
لکه غلامه، هغې معلمې ته وګوره، بیا مکتب ته روانه ده.
او دا خو بیا روانه ده، لکه چې زموږ خبرې هېڅ بې تاثیر ونه کړ. دا ښځه خو هېڅ ویره نه لري.
ای معلم صاحبې، ته بیا مکتب ته روانه یې؟ ها هېڅ په خبره نه پوهېږې لکه چې
سره له دې چې ستا خاوند ته مو زنګ هم وهلی و چې کور کې کېنوه، ته بیا هم روانه یې؟ لکه چې د خاوند غوږونه دې کڼه دي که څنګه؟
وای خدایه، دا څه بلا خلک دي، اوس به څه کوم؟ وای شکر چې پولیسان هم رسېدل.
ودرېږئ، وای ودرېږئ،
لکه چې راغلو ورپسې اوس کوم بل جنجال جوړ نه شي.
لاسونه پورته کړئ، له ځایه مه خوځېږئ. خسر، تاسو څوک یې؟ موږ څه کړي چې ودرېږو؟ موږ د ولسوالۍ پولیسان یو، دا دي کارتونه مو، بس نور نو تاسو خلاصېدای نه شئ.
زه
معلمه صاحبې، ته د ښوونځي ته لاړه شه، نور نو بېغمه اوسه، موږ به له دوی سره پوه شو.
ښه سمه ده، زه مرځم.
تاسو څنګه په دې ښځې خوشحاله ژوند آرام کړی؟ لا وایه چې څه مو نه دي کړي.
نه نه صاحب، همدا زموږ لاره ده، موږ څه نه دي کړي او بیا دې معلمې سره موږ څه کار لرو؟
رښتیا وایي وروره. بیا دا خبرې هلته ولسوالۍ کې کوو، مخته شئ.
ښه صاحب، ما فکر نه کوو چې په دې کار کې به دومره غټ جنجال سره مخ شو. موږ څه پوهېدو چې دا به موږ پولیس ته په لاس ورکوي؟
اوس خبرې پرېږدئ، پورته شئ موټر ته. حرکت ورکړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زر غږونو ډرامې د لړۍ یو بل برخه واورېده. خو دا ډرامه چې تر ډیره په ټولنیزو حقوقي او په ټولنه کې د ښځو د ونډې پر موضوعاتو راڅرخي، تاسو ته څه درکوي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د دې اونۍ په ډرامه کې هم پوښتل شوې وه. هو، په ټوله کې په دې موضوعاتو بحث آیا څه نتیجه لري؟ تاسو چې په بېلابېلو سیمو کې یې په هغو حقه حقونو چې د اسلام مبارک دین او نورو قوانینو د ټولنې هر یو کس، ماشومې، جینۍ او هلک، سړی او ښځې ته ورکړي، څومره پوهېږئ او دا حقوق څومره عملي کېږي؟ په دې اړه مو خپل نظرونه 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ. خو موږ په همدې موضوع دلته د فیفا د ښځو او د ځوانانو د برخې مسؤلې مریم اروین بارکزي سره هم غږېږو. زه یوسف زدران یم او هیله لرم چې د خپرونې تر پایه دا موضوع سره تعقیب کړئ. اغلې بارکزي، خپرونې ته په خیر راغلې. ورسره که پوښتنه هم مطرح کړم، تاسو د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کوئ. موږ دا موضوع د دې خپرونې له لارې تل په حقوقي او نورو اړخونو څېړلي، نو آیا په ټوله کې دا غږ اوریدل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل نوبه تاسو ګرانو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، په امید دو چې د ښه ورځ او نیکمرغه ورځ ولیدي. تاسو په پوښتنې په اړه زه باید ووایم چې ښځه هم نیمه د دو جامعې پیکر دی، او هغه حقوق او هغه حقونه چې په مبارک اسلام دین کې راغلي دي او همدارنګه په قوانینو کې ښځه ته تسجیل شوی دي، باید هغه په لاس راوړي او د نارینه په برابر خپل حقوق حقوق لري ولی متاسفانه موږ په جامعه کې فعلاً ژوند کو چې دوه عقده دومره پاملرنه شوې نه ده، هم د اسلامي بنینای او هم د قانوني بنینای.
ولی په دې موضوعاتو باندې خبرې کیږي فرزند تاسو موږ غوچتوي موږ هم دلته ملمانه دعوته وو په همدې موضوعات د بیلابیلو زاویو له اړخه غږیږو. فکر کوي چې بالاخره بیا دا تاثیر لري نه؟
دقیقا کله چې موږ بعضې برنامه په ولایاتو کې لرو او همدارنګه په مرکز کې چې د ښځو سره په تماس کیږو دا برنامه ته وځه پورې لاسته راوړنې لري. ادوی پاره چې موږ که افغانستان او بخصوص ښځې لس کاله ته مخه موږ که اوس وڅېړو فعلا ډېر زیاتره ښځې په خپل حق او حقوق رسېدلی دي او خپل حق پېژندلی دی. بالاخره که موږ دا ارقام وګورو چې مثلا ښځې په قبل کې په قبل حکومت کې څه رقم وي او فعلا په اوسنۍ حکومت کې څومره ونده لري موږ ته یې لاسته راوړنه ده. او همدارنګ ځینې پروګرامونه چې دي هم د ځینې بنسټونو لخوا چې اجرا کېږي او همدارنګه ځینې رسنۍ چې دي دا ډېر توجه وړ دي او ښځې کوی شي چې د دونه په ښه توګه مستفیدې شي.
بلوموم تاسو یادونه وکړه د رسنیو رول ته فرزن موږ د همدې خپرونې له لارې ازادي راډیو د بېلابېلو سیمو خلکو غږونه هم بیا اوري خلک موږ ته زنګ وایي اکثره په همدې نظر هم دي چې او په دې برخو کې دا ډول حقوق موجود دي باید ورکړل شي ټینګار هم کوي نو که پوهاوی هم موجود دی بیا که عملي برخه ته راشو فکر کوي په عملن کې هم دومره کار شوی دی.
خب که د عملي اړخ نه راشو خب موږ که ووینو د مرکز د ولایت او مرکز په سطح واقعا کار شوی دی اما په کلیو بندانو د ځایو کې دومره کار نه دی شوی بخصوص ښځو ته. ادوی پره موږ ځینې ستونزې چلی رو ځینې چالشونه چلی رو لکه امنیت یو امنیت یو پدیده ده چې ټول متضرر کیږي ولی متاسفانه ښځې برخه ډیره دو مسلې نه متضرره ده او په دوه لحاظ موږ ونه شوی کړلای ځینې بنسټونه ونه شوی کړای چې لار شي او برنامه ولري د پوهاوی لپاره. ولی زه دلی رازم د رسنیو اهمیت ده ځکه چې رسنیو او بخصوص زه په رادیوګانو کې ټینګار کوم لکه چې تاسو ویل د آزادی رادیو یو برنامه لري چې په دراما توګه ښځو ته حقوق ورزده کوي نو دا ما په نظر یو ښه ګام دی ځکه چې زه کله چې په ولایتو کې د ښځو سمې مصاحبې درلودلې د دې ستونزو نه مې وپوښتله او بالاخره ما ویل چې تاسو په همدغو ټولنه کې ژوند کوي بالاخره تاسو ماته وایئ چې موږ تاسو ته څه کړی شو په مرکز کې دې ته ټینګار درلودل چې تاسو باید د رسنیو سره غونډې ولرئ او رسنۍ دا برنامه د رادیو خانه ډېرې ټینګار کله ایدوی پره چې ویلې ښځې په کلیو بندونو کې چې ژوند کا دقیقا وخت چې خپل کار کا روزمره کار کا خپل رادیو اوروي نو دا په محلي ژبه باندې باید خبرونه ویری او دې په دوه ټینګار درلودل چې په ولایتو کې او په کلیو کې موږ باسواده ښځې ډېرې کمې لرو او زموږه به سواد قشر په خزو کې ډیر دی نو کده د درامې په توګه خپل حق او حقوق زکو هم خورته ذهنیت سازی کیږي او هم د ښه کوي شي چې د دونه استفاده وکا نو په اول هاست د مختدر ټینګار درلود چې دا برنامه باید زیاتی شي چې زده د ازادي رادیو د کار استقبال ومه او په خه نیکه هیله نیسم چې ان شاء الله لاسرورنه به وي.
بلې برعکس سب کله چې د دې خبرونه میلمانه په ټولنه کې د خزو پر ونډ ټینګار کوي لکه تاسو هم چې دا خبرګونونه هم لري فکر کوي د ښځو د حضور مخالفین اصلن څه غوړي.
دقیقا وخت چې موږ یو ګام پورته کیو دقیقا خپل مخالفین او موافقین لرو نو مخالفین موږ باید مخالفین ته حل لارې ولرو. مثلا زه مطمئنه یم کله چې موږ حق او حقوق ښځو ته ورزده کیو مثلا د تاسو رسنۍ کې علي خبرونه لري طبیعتا ډیر زیات چالشونه هم لري. مثلا موږ که د ارقام وینو فعلا خشونت ارقام پورته شوی دي دلیل چی دی چې ښځې پوښوي دي چې د دې حق او حقوق څه دي د کوم حقونه لري نو دغه ارقام سید پورته شوی دی موږ په چالشو مواجهو
اما بیا سړی ان عمر په هواي نه لري چې دا حق کیږي د
بخښنه تلل او په څنګه کې موږ باید سړیانو ته بخصوص د کورنۍ او سړیانو ته هم ځینی پروګرامونه ولیرو چې دای وادار په دوه کار کو چې خپل ښځو حقوق ورکړي.
بلې موږ ته غن اوریدون کو لکه مخکې مشمره بیان کړه غږیز پیغامونه نظر نوم پریخي دی لبیلا بل سیمو دا سره اورو مخکنه
خبرونه یا یو کله یې زګون څه مو کومه پرخه تاسو راځي کولا مخنیوی سبق کیجیے
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام کوم پروګرامونه چې دي دا ټول د خوښۍ وړ دی. اوس موږ د آزادی رادیو د یوه ډرامه واورېده او دا زموږ ډېره خوښېږي او باید له دې افغانستان څه مخلوق څومره خلک چې دي هر څوک دي که هغه خوار دي که غریب دي باید ټول هغه پیسې او د ټوله د دې نه پند واخلي او د دې نه هغه واخلي
ډیر زیاته مهرباني درنو اوریدونکو چې تاسو په خبرونه کې را سره یې کستا سه لا نظرونه پاتې یو مونږ ته په 0 و 0 شپږ 0 1 0 0 1 شمیره را لګل شي شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 شپږ 0 1 0 0 1 ورسره یادونه کول غواړم چې دی یو کلی زرغګون ډرامه هر دوشنبه د ماسپخین په 2:30 بجې خبريږي بیا تکرار تاسو د جمعې په ورځ د ځانګړي د بحث سره یو ځای اوري اغلی بارکزی سب گرن افغانان د بیلابیل سیمو څخه زنګ وهی تاسو په پیغامونو کې هم واوریدل دوی هم په دې حقونو باندې پوه شوي دي چې دا د تعلیم حق داسې دی پولیسو کې دوی ونډه په دې نظر ورته ګوري یعنی یو څرنګوالی لري بل اخره مخکې مو هم ویل کاملي ډګر ته راشو بیا تصویر شاید هم غسنی وي اصلا توقع څومره ده څومره باید وي او اوس حالت په څه حال کې ده
خو لکه چې میموږ مشران د حکومت کله چې کمپاین دورې و د ډیرې وادي بخصوص شزو ته ورک چې متاسفانه د اوغو وعدو څخه فعلا هیڅ شی موږ په عملي توګه نه لرو ډیر کم کمرنګه دي نو په هو لحاظ باندې موږ باید کار وکړو زحمت وباسو او د خپل دادخوایانو ته باید ادامه ورکړو څه د رسنیو د لارو نوي څه د غونډو لارو نوي موږ باید خپل حقه حقوق ته ورسیږو همدارنګه زه بیا اشاره کوم اوغو ښځو ته چې په کلیو بندارو کې ژوند کا نو موږ باید دیتا کار وکړو فعلا
بلې بلې تاسو په همدې برخه کې کار کوئ لکه مخکې مو چې ویل څېړنې کوئ او سره بلا بلوسې متتللی اصلا ارقام څخه دا وخت ونډه څومره ده
خب دقیقا موږ هغه غونډې چې مشورتي او فوکس ګروپونه هم چې په ولایتو کې درلودل د ښځو سموږ ګډون درلودل او دینه پوښتنې وکړي چې تاسو په کومو مشکلاتو مخامخ شوئ په خصوص په سیاسي ډګر کې کله چې تاسو ځان کاندید کله یا کله تاسو ځان رای ورکوونکی کله د مختلف چالشونو موږ ته بیان کړل چې چالشونه مثلا امنیت و بی سوادي و کمیسیون تخنیکی مشکلات ستونزی وی او همدارنګه د نارینه و مغمر سالاری مسئله و چې ډېرې ستونزې موږ ته بیان کړي همدارنګه موږ په څنګ کې وغوښتل چې وڅېړنه ولیرو چې کله چې رهبرانو موږ ته وعدې راکړې چې ښځې به پراخه ونډه ولیري آیا واقعا ده په عمل کې دي که نه موږ یو تحقیق وکړو چې په دو تحقیق کې موږ څېړنه وکړه ښځې په قدرت کې د دو عنوان په اړه باندې موږ کار وکړو وخت چې موږ په زمان کې خپل تحقیق اجرا کړی و موږ په څلور دېرش ولایتو کې تنه دوی والیانې درلودې چې بدبختانه یوه والی هم د خپل دندې نه ګوښه شوله او همدارنګه موږ هیڅ مرستیال د والی نه درلود په څلور دېرش ولایتو کې په 315 ولسوالیانو کې موږ هیڅ یوه ولسوال لیدو په فیض آباد کې او همدارنګه په یو څلوېښت سفارتخانو کې موږ یوه سفیره درلوده نو دا موږ وخت چې دا مسایل وڅېړل په همدارنګه قوي مقننه هم وڅېړله چې ووم لیدل چې کوټه سیستم خصو ته ډیر مفید و دوی پر 8% د خپل کرسیان یې اخستی وي په پارلمان کې همدارنګه په ولایتي شوراګانو کې موږ 40% سهمیت درلوده چې خزو پوره کړی و په مشرانو جرګې کې کله چې وڅېړل تنه 9% د انتخابي وکیلان وو او 53% انتصابي هغه وو نو په توګه کې موږ پر کول کې د څېړنه وخت چې وکړه ووم لیدل چې هغه وعده چې موږ ته شوی وي تقریبا 3% یې عملي شوی نه دي
خو په ټوله کې کارا شو بیا د وزیرانو په کچه نسبتا د سیمه هیوادونو سره په پرتلې کړو افغانستان تقریبا په یو موقف کې دی ولې یو انتقاد دا موجود دی چې کسړی هم تاسو ته حق درکړي ټولنه هم پوي شي خپل خزه چې د رهبرۍ په کچه دي هغه یو ډول حساسیت لري هغه نه غواړي میرمنې جنو مخ کې شي
دقیقا دا خبر زن را دوم همیشه ما په خپل خبرو کې دا کړی ده چې ځینی حساسیتونه بخصوص موږ واقعا یو تعداد البته دا په تمامه توګه نه ویم یو تعداد کسان شته دي وخت چې رهبریانو ته راسي دی واقعا نه غواړي چې نور شزه مخته شي ولی بیا هم دا زه تاکید کوم چې موږ باید کار وکړو موږ باید انسجام کاری ولیرو موږ باید همانګي ولیرو نو په اول هاز موږ کوي شو چې برای لاسته راوړو
بله نو کله چې تاسو حد سکوي کله چې مونږ غږیږو کله چې دا حقوق د علماو لخوا بیانېږي نو څه تصویر تاسو په ذهن کې جوړولی شئ
خب دقیقا که په عملی توګه او په صحیح توګه که دا تطبیق شي مثلا که رسنۍ خپل کار په صحیح توګه انجام کا بنسټونه لکه موږ چې د ښځو د سیاسي ګډون لپاره کار کا په صحیح توګه خپل کارونه پلان کا او تطبیق کا په مو اسانه توګه او همدارنګه ملایمامان په صحیح توګه په منبر کې خطبه ورکړه د ښځو د حقوقو په اړه زه مطمئنه یم چې موږ به یو روښانه آینده ولرو.
تیره ورځ د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون ورځ نمانځل کېده. حکومتي رهبرانو جمهور رئیس غنی عبدالله یو ځل بیا ژمنه تازه کړه چې دوی به راتلونکي کال کې حتی د رهبرۍ په کچه ډېرې مېرمنې ولري. فکر کوي چې په هره برخه کې که کار وشي تاسو د علماو رول د رسنیو رول دې ته اشاره وکړه حکومت هم ژمن وي بیا یو څه کېدونکي دي که نه د ژمنې ته تاسو مثبت نظر نه ګورئ؟
خب زه دا یو ښه ګام تلقي کوم. وخت چې وعده ورکې وي حتما بیا موږ غوندې بنسټونه وجود لري چې باید د عملي کولو لپاره دادخواهي وکړو. زه بیا اشاره کوم رسنیو ته، بیا اشاره کوم هغو بنسټو ته چې د ښځو د سیاسي ګډون په هکله کار کو. که دوی واقعا دغه وعدې خپل په اول ګام کې قرار ورکا او هغه تعقیب کړه د مشرانو سره، زه مطمئنه یم چې دا رقم چې مثلا موږ په فیلني حکومت کې لرو د ښځو، موږ په گذشته حکومت کې یا لس کاله ته مخه نه درلود، موږ مطمئنه یو چې بهبود ته کار کوو او مخته به لاړ شو.
بله، زه درنو اوریدونکو ته یو ځل بیا یادونه کول غواړم دوی حتما زموږ سره د اړیکو کوشش کوي، خو نن موږ نشو کولی ستاسو ژوندې اړیکې واخلو. اما دا چې تاسې زموږ د دې ډرامې یا زموږ د دې بحث څخه څه زده کړي، څه زده کوئ، څه غواړئ، دا نظرنه مطابق موږ ته رارسیږي. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. یعنې تاسو کله هم چې دې شمېرې ته زنګ وایي ستاسو غږ ثبتېږي. ستاسو نظرونه په راتلونکو خپرونو کې حتما در سره بیا شریکوو. اغلی بارکزی، تاسو چې کله دا څېړنه بشپړه کړې وه، بیا هم افغان حکومت ته د شاوخوا 1200 مخکښه ښځو لیست هم وسپارو، دا لیست چې تاسو ترتیب کړو په کومه کچه، په کومه سطحه وو، او د حکومت اقدامات تر اوسه څه دي؟
کله چې موږ دا څېړنه وکړه ووم لیدل چې ښځې د رهبرۍ په سطحه کې ډېرې کمرنګې دي، نو په لاس موږ وغوښتل چې یو بنسټیز کار وکړو. زه دغه څېړنه چې تاسو ته اوس فعلا په دو باندې مې اشاره وکړه، د یو کال ته مخ موږ اجرا کړې وه. نو په لحاظ زموږ ګروپ چې په رضاکاره توګه کار کا، چې د ښځو سیاسي حق غوښتونکې ډله ده چې د مختلفو ارګانونو دي، موږ سره کار کا په رضاکاره توګه، دو بالاخره تصمیم ونیوو چې موږ باید یو بنسټیز کار وکړو چې هغه د لیست آماده کول و. دوی پر موږ هغه دادخواهي جلسات چې د رهبرانو سره درلودل، دوی به ویل چې ښځې سیده ای کمی نگانه موږ یو لوړ رقم لرو، اما ای کیفي نگانه ښځې دغه ظرفیت نه لري چې دوی مثلا پروګرامونه مخته یسي په تصمیم گیری کچای راویلو. نو په لحاظ موږ وخت چې بنسټیز کار وکړو، هغه ښځې شناسایی کو په ولایاتو کې چې هم د کمی نگانه هم د کیفي نگانه یو لوړ رقم وي، چې موږ بعضی معیارونه ابتدایی آماده کړل. بیا هم وایم چې د معیارونه مثلا نهایی نه و، بلکه موږ په موږ ابتدایي معیارو باندې ښځې وڅېړلې او موږ وشوای کړلای چې تقریبا یو لوړ رقم د ولایتونه مخکښې ښځې راوباسو.
بله، لکه تاسو چې په پیل کې وویلې، دلته ډېرو نورو میلمنو یا د ښځو چارو وزارت چې ارقام خپاره کړي دي، ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده او په افغانستان کې نسبتا یو ښه فیصدي کې دي، خو که ونډې ته راشو دلته دوی ورته 1.5% اټکل کړی چې د رهبرۍ په کچه موجود وي. اوس دا شمېره د 10% په شاوخوا کې ده. کله چې افهام او تفهیم هم ډېرېږي، کله چې تاسو لیست هم تیاروي، څومره وخت کې ممکن دی افغان حکومت هغه ټارګټ ته ورسیږي؟ 1.5%.
خب فعلا خو موږ ما خپل دادخواهي جلسات لرو چې موږ پلان کړی دی، چې با وجود دې چې په کانفرنس کې رسما د دواړو رهبرانو هغه تایید یې واخیستله، نمایندګانی راغلي وو، د دې پیامونه یې راوړي وو او د تطبیق د دولس په قبال کې خپل تصمیم محتوا ورولا، اما متاسفانه تر اوسه پورې په عملي توګه، ځکه چې کاري کمیته فعلا تشکیل شوی دی حکومت خانه، اما متاسفانه دلس تو سمد نظر قرار نده ورکول شوی. نو په اول هاز مغارو چې زنې دادخواهي غونډې ولیرو چې په دوه هفته کې پلان کړی دی او ان شاء الله مخته بلا شو.
بله، بیرته کده په هاوی موضوعات ته راشو چې موږ ته ډیره په مغ باندې راتر خو کار کوورته. فکر کوي په کوم موضوعاتو کې ډیر اړتیا لیدل کیږي په لورو پرتو سیمو کې تاسو د خو سره خبرې کړې دي چې دوی غواړي بحث پرې وشي، پرې پوشي، کوم برخې دي؟
خب زه لمړی وایم چې مرکز په ولایت په مرکزونو کې فعالیتونه شوی دی او خزه ته وی اندازه دی حق و حقوق په اړه پیدل دی. زما پیشنهاد دا دی چې باید په موږ اوس کلیو ولسوالیانو ته لاړ شو، علی باید د خزه سره غوړو تماسونه ولیرو او زیاتره دی ټینګار په خب زه چون ما زیاتره سیاسي برخه مخته وړیده او دی زیاتره پیشنهادات چې د لودل دی سیاسي به برخه کې دلودل، بخصوص دی دا پیشنهاد د لودو چې موږ کله چې په انتخاباتو کې ټاکنو کې ګډون کو، موږ په ټاکنو کې صلاحیت نلی ډیرو زموږ مغه مشر چې مثلا پلار د کورنۍ دی یا موږ میړه دی راځي د موږ نه کارتونه ټولوي او خپل مورد نظر کندي ته رایه ورکوي. نو دی ډیر زیاتره دا پیشنهادات موږ ته درلودل چې تاسو ځینې برنامې د رادیو طرفه ولرئ چې دا ای رادیوی طریقه قسم تنظیم شی چې دراما توګوی
بل شک د انتخاباتو په وخت کې مونږ ورته موضوعاتو باندې کار کړی ځکه رایه د هر چا اصلي خپل حق دی. نو هم د موضوعاتو کار کړو شاید ډیر سړي اوس خلک په پویګم په بیلابلو برخو کې خو ډیره زیاته مهرباني بارګز سپ تاسو زمونږ سره په خبرونه کې وي او ارقام مونږ ته راکړو شمیرې مو راکړو د حکومت برخې کې کار کوي دا موضوع مونږ ته اوریدونکو هم ګڼ نور پیغامونه پریخي دي خو اوس په خبرونه کې نو شریکول خو اوریدونکو ته ویل غواړم چې کته بیا نظر لري هم د موضوعاتو په اړه چې تاسو خبر کړئ چې مثلا شمیره باید څومره وي څنګه وي. نو دوی 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې ته کولی شي راته دا نظرونه پیغامونه او یا که پوښتنې لري پرېږدي ځکه راتلونکي جمعې اتمن بل میلمه لر ور سره بحث کوو. اما اوریدونکي چې یو مهم پیغامونه لري هغه دا دی چې که مېرمنې ونډه غواړي باید ایجاب او هغه اسلامي قوانین ټول مراد کړي له هغې وروسته دا افهام و تفهیم هم داسې وي چې په کور کې تاوتریخوالی رامنځته نه شي بلکې په یو ښه ډول پوهاوی موجود وي. هم دا خبرونه لامدی هیلو سره پای ته رسو. مننه ستاسو له حضور نه درنو اردوونکو ستاسو څخه هم مننه چې په خبرونه کې را سره وی بارګز ستاسو څخه هم مننه. الله په امان تاسو ته خبرس.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.